السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم ټکنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رچې د کابل پانتون جنوبي دروازې مختنن ساري وي چاودنې لزګونه ملکانو ته مرګ جوړ له اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قومندانې پرونی ډلې ز حمله د پاکستان له چمنه رهبری کیده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
سرکده سو مهم خبرونه سر ټکی په کابل کې د نن سهار چاودنی لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وښ اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سو روغتي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بی پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا ایدا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنی شاوخوا لسکس کسان وژلی او تر ډیر شو ډیر ټپیان کړی دي دا چاودنه د کابل پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی ونن په دې پانتون کې د قضایي ستاج ازموینه واخیستل سي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وین وحید الله معیار پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سوي او درې ډیر شنور ټپیان دي بل خو د کابل د امنیت قومندانۍ وین فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویل
اولی ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز در مقابله دروازه
د وی د نن سهار شاوخوا ونیم بجې د کابل پانتون ته څیر ما یو چاودنه وسوه کورولا ډوله موټر و چې یو ځانمرګ پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا هم دا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای د بریت نیتو شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځانوژن کې بریت کوون کې هدف کم ځای وو نو موږ زیات کړی چې په دې بریت پسې په همدې سیمه کې دوه مکناتیسي ماینونه کشف او شند سوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دوی معلومات ښیي چې دا بریت طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویل چې د کابل په ننني بریت کې لاس نه لري د غزنی سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو پر مهال وژل سول
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د مرکزین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتي وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیاي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغه کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته ویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې وي د ویل چې بیرته دی په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي شغل فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویډن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت بیرته اغاز کړي منګه قسم خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتې له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بلخوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر باندې لیکلی چې هغه د 24 روغتیاي مرکزونو چې په میدان ولایت میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو لکبل تړلې وو سر لننې فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 24 روغتیاي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیاي مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ بریټ په خبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړی وو چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتیاي کلینیکونه وټړي په هغه بریټ کې څلور کسان وژل شوي وو د لسګونو روغتیاي مرکزونو په تړل کې دوه سره د میدان وردګ زرګونه اوسیدونکي له روغتیاي خدماتو محروم شوي ول زموږ خلاصه د ریډیو ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بې پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټ کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې تهران نن د خپل کومې کشفي الوتکه د ورکېدو په اړه معلومات نه لري. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د وسلوال پوځ ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج کې او هرمز تنګي کې د ایران ټول بې پیلوټ الوتکه په خوندي ډول خپل قرارګاو ته ستنې سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یوه کشفي الوتکه وروسته له هغه له منځه وړی چې د دې کښتۍ په زرمیتری کې الوتنه کوله او دا چې څو ځله د کښتۍ لخوا د درېدو خبرداري ته پام نه و کړی. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولی دی. په دې اور اچونه کې درې دېرش کسان وژل شوي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګېدنې په تور یو څلوېښت کلن سړی چې په دې استډیو کې یې کار نه کوه پېژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو ډاټا وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوه. د چارواکو په وینا نونس کسان په دې اور لګېدنه کې ټپیان شوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبي دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
د حقوقي سټاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان درغزر کی. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوښتې ده. یو عیني شاهد وایي
دادم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم اسم باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 21 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سه شنبه نه راهیسې د طالبانو د ګواښ په خاطر تړل شوی وو. د سویلند کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګه قسم خپل فعالیتونه شروع کړی دي. چونن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یوه ډرون الوتکه دي د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا ویشتل شوې وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د کابل پانتون جنوبی دروازې ته څیرمه په چاودنې کې اته کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی وه چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي سټاژ ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قمندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنګي جرم یې بللی دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت ویان وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه اته جسدونه او درې دېرش ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي سټاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وجلسوي او ټپیان د حقوقي سټاج محصلین دي او که عام خلک
حقوقی استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنسان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبی دروازه کې دا حادثه پیښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارګانونه کول شي تر شریک.
خو د کابل امنیتي چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې په ډیر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو، هغه وایي په زیات احتمال د حمله هدف د ځای نه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې وه، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي، تر دې دمه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 نور ټپیان شول. د نوموړي پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
موږ خواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه. بس ما دای کنار دروازه بودیم، دای طرف رو به دروازه ای بغل سرک چی شد، انفجار شد. بس دیگه دو موتر در کشتن زخمی شد
که یادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. بازم ما فرار کردیم، بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوګیست. دولت شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تیر ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې نه رهبری کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شو چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنگیږي او د فعالیت رهبری له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې دغه حمله په افغانستان کې دننه طرحه او پلان کړی و. پرون د کندهار پر امنیه قمندانۍ په برید کې یو لس کسان وجل شیو او تراتیا او زیات ټپیانو، اکثر ملکانو ته مرګ جوړه اوخته. رحمت الله افغان په دې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوی غږ لمخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حملې په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبری کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي.
په کوم ځای کې چې موټر بم وشو په هماغه ځای کې
طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانې امنی قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منصوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل شوي او په دروازه کې لمنځه اړول شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډیری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ایسای په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیقیږي. تاسف پدې کې داده چې وجل کیږي پکې افغانان که هغه څوک چې دا عمله تطبیقی هغه هم افغان دی او چې څوک پکې وژل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د جنو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعا رد کړې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو زموږ غږ په ژوندۍ توګه واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل به نن جمعه له جګپړو هندي چارواکو سره په نوې ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 1 او 8 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوې. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. شغل پودزل وویل دوی غواړي چې هند افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. شغل پودزل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پودزل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر دمه د افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبري کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ هم په ژوندۍ توګه زموږ غږ واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې د دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګ د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوی خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلی او څومره پرمختګ پکې شوی دی، په همدغې ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې د آینده قدمو لپاره هوکړه پرې شوې وه، د هغو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزمو باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جاینټ کمیشن فار کنیکټیویټي، جاینټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي. او په عین وخت کې افغانستان به خپل خوا نه خپل خوا نه او پاکستان به خپل خوا نه اوغو مواردو کې چې بحث بشوي توافق ته رسیدلی یو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات، په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه، نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې، هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبرې کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته ډاډ ورکړی دی چې اوس به افغانستان مالونه د واګه د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه قطع کوي. آیا دا درسته ده که چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث و، تر واګه پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه قطع کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل، دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپلي هوکړه پرې وشوه دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنله. هغه تفصیل دی او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی دی.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلات خبره کې دا، نو هغه څنګه بیا کمیټي چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سارانې دپاره وه ابتکا د هغې میټینګ نه دی شوې، غونډه نه دی شوې د 2015 یا 2016 کال نه، نو آیا څه امکان شته چې هغه غونډه دایر شي او جوړه شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ دنه چې د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسول، دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه ښه ترسره شي، مونږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. مونږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې مونږ وکوای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق مې شوی رسیدګي نه ورته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، ښه کولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډېر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه ښځې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه، بیا تعلقات خراب شو، لغم پاتې شو، نو داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسې ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې زموږ ټیم پوره جوګه ده چې ښې لوبې وکړي او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند ورنه واخلي.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبرې واورېدې. آزادي رادیو مشال څنګه سره خبرې کړې وي. د خبرو بل برخه به په بل پروګرام کې تاسو ته خبرو کوو. دا واري د ترانزیت، تجارت، همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو په اړه باندې بحث وکړ، او دا بحث د هغه سفر د تعقیب په اړه باندې و چې ولسمشر غنی پاکستان ته کړی و. له ازادي راډیو سره پاتې شئ، پروګرام به مختزي داوري چې تر سورزنی ځنډ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لزګونو تړل شوي روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن بیرته پیل شوی. د دوو کلینیکونو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 6000 کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سې شنبې راتړل شوي وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې 240 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشمې په ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 240 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو، سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرند کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي. منګه قسم خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي، په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلور ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحیح مسؤلینو نه غوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه اغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده، اکثریت ادارې بندې وي، تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیستو.
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانستلو په اړه خبرې کړې دي. دغه کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل شول چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خود بشری حقوقونه د سر ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلور ملکانو په وجنې تورن کړل. د غې ادارې له حکومت غوښتنه کړې و چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلو چې د دوغو د څلوېشتو کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې خبرونې کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام باندې خپریږي په آنلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا دا اداره دوي چې ګنې یوې امریکایي جنګي بیړۍ یوه ایراني بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی.
ایران وایي د امریکا جنگی بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بې پیلوټ الوتکه نه ده ویشتې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یوه ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بې پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بې پیلوټې الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدې د ایران بې پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر مترې ته نږدې شو او بیړۍ یې تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایراني بې پیلوټې الوتکې د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنی حمله کړي او تهران د امریکا بی پیلوټ الوتکه ویشته ده. د نړۍ دریم برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو د سارلو د مخام تر وو ورځې په نه کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
واحد مدقق له لوګر لیکلي د انتخاباتو مخکې د سولې وی نهایی موافقې ته خوشبینو که سوله وي هر کار ممکن وي. برات خان اساق د هلمند له بولانه لیکلي یوه خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل له زابله لیکلي طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر له کونړه لیکلي طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهاره لیکلي طالبان د شپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان دې د جنګ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویش هم لیکلي له پکتیا ز یاریوبه باید په جګړه کې ښکېل اړخونه په عمل منفع ځایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لارې مو لند لیکلي سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بیسیمه تاسو ته لازمند دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلي. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلي او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي ستاژ ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید هدف دا ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده اخیستې. د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیايي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د په دې ولایت کې دوه سلويشت روغتیايي مرکزونه د دولت او وسلوالو مخالفینو د ګواښ له کبله تړلي وو. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هرمز تنګي کې وي ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې و سټوډیو ته اور اچولی دی او درې دېرش کسان یې وژلي دي. په دې پیښه کې نورس کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلېږي.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم اختیار محمد ده، اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کېږي، معاینات موږ د باندې لېږي. که څه معاینات یا ما باندې دوه معاینات وکړو 800 افغانۍ د باندې سي ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته، هغه معاینه خانې ته زه ورغلم ما چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد
ډیر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډیر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو یې هغه ایماني خبر به درته وکړو رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې وارې زه راغلم درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسه
دا چې په دغه شپهخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کېږي نو د شفخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کېږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نو وینئ چې شفخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغن په مراتب باندې د ارقام جګ دی لوړ دي موږ د یو خاص پکیج یا لایه په اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښونه چې موږ په شفخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي دا مشکل ان شاء الله په انده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شفخانه حل کیږي
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-50-40 0999-40-50-50
ازادي رادیو ته غواګاست له غزنی نه مو راپور واوري چې خلکو د صحی خدماتو په اړه باندې شکایتونه درلودل له غزا به ورشو کونړ ته په کونړ کې د کونړ پسندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي د کونړ پسند کې اوس هم خلک د جنریټرونو برېښنا توپان جالونو او مرګیدانی په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی خلک ویره لري چې کچیرته د ماهیانو دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو ونه نیول شي نو کېدای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل له منځه ولاړ شي په دې اړه باندې رهولان وری له کونړه یو تفصیلي راپور را لېږلی دی په همدغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي غټانی بیا په نورو لارو ښکار کوي ذبیح الله رحمانی او سنگر وای
په کونړ ولایت کې په مختلف اشکال باندې د ماهیان نیول کیږي د شارټ په ذریعه ماهیان نیسي هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې حالات کې هم بچي د ماهیانو بچي ختمیږي غټان میان ختمیږي او په شاعر کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د دې میانو نسلونه د منځ ځي د جنریټر په شاعر باندې د برق د یو قسم مرګیدانه او توی زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د وبو په سر رواني او هغه افات راولې ډېر میان پکې د منځ لاړ او د هغه غټ میان د وبو په غاړو کې په وچ پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی
دوی وای په خاډ کونړ په سندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوخه د نورو زینو لماهیانو خوګو او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیل ولایتونو کونړ ته راتلل خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزورې شوې ده
دلته خو یو قسم میان د پچاګي په نام بیان دی چې هغه واړ واړ دی یو د پتردار میان په نام باندې دی درې څلور قسم میان چې دا ډېر مشهور میان دي
د کونړ د سین میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري او خلک به د نور ولایتونو راتلو د میلې په شکل باندې میان د خوراک لپاره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجنیر انعام الله ساپی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیر خطرناک پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې د زمنګا د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سندونو کې خوشی کړی وو او سک کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سندونو کې خوشی کړي، خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمنګ سره شریک د سکتور دی همکاري نه دا کړي او هیڅ نوه اجراتی نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپل اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلق نه پریږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. آتا د سولیګانو ته مونږ هم قومندان امنیت ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثر تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دی چې په خپلو سندونو کې د میانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه انصار له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج متوجه نه ډیر یعنی ډیر احتیاج ما دغه یو پیغام ماده ته زکیدم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت نه خراب دی، احتیاج دی متوجه ما خو باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانه تیږي چې یو هغه الله مې ویني لګیر چورته به ډیره پته خرابوال نه دي خو وضعیت خراب ده. دویم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته یو اول را کې چې په هر ځای کې زه ته ځم کوم نه ډیرې چې هغه غلې په عمر باندې داسې چې هغه په ما باندې نه راغلي لکه ساکه دې دغه احتیاجي په مونږ راغلی ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپل ووایم خیر دغه ما سدا تاسو ته که هغه که اعلان کړي چې دغه ما سدا خلک وایي کوم یو که زکات لري چې الله په دربار کې خیر ډېر احتیاج یم دغه ما سدا دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي. صفر و و صفر و یاو و یاو سپاگ و بیا به تکرار کن سپر و و سپر و یاو و یاو سپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم در قدیم ما خواستا تاسی نصر کردی ایتیاجیم دیر متاجیم پدی روزا که خسان پا خدا یاو خدای میبین یاو سیاو علام دار ایتیاج دیم میبین نورن دا تی وقت نمیستم دا تی نگه نصر رفتی و سلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر ویلاندې وقفه وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړي ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندیشمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېر پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفه وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د وزارت استاج سره په تماس کې یم. زما نظر اخوایې شته د شیخ کافات او لکسی د ورکی د خدای پاز موږ خو نه راړان کړم چې ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راځي موږ سره نو کې د ځمړتي کسانو دی وجوم چې د